دا مشال رادیو روستای خبری خبرونه ته خراغلاس وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شو تر شپږو پورې په دې خبرونه کې زه حسیبه شهید تر سره يم په دې خبرونه کې به په کراچۍ کې د ناکراری او په دوام واوري چې حکومت د رنجرو او د پولیسو لخوا د عملیاتو د کولو امر کړی دی د دې ترڅنګ په پیښور کې د مظاهرو واوري او د مظاهرو ترڅنګ د تدروجي پاړه ځنګړې خبرې اترې حملرو خو تر هڅه د مخه نجیب عامر ور کو شه د دې سات خبرونه درته وایم
د خبرونو سبټک کراچۍ ښار د ام کیو ام په غوښتنه تړل شوې حکومت الته د پولیسو او رینجرز واکونو په مټ د عملیاتو حکم کړي په کوټه کې په پولیسو او ملیشه ځواکونو د وسلوالو برید 15 ژوبل درې برید کونکي په زخمی حالت کې نیول شوی او ترابلس کې یاغیان وایي د قذافی د پټېدو ځای ته نږدې شوی اهم بشپړ خبرونه د پاکستان ستر ښار کراچۍ نن د یو ځواکمن سیاسي ګوند ام کیو ام د کاربندۍ د اعلان پترس کې تړل شوی دی دوی په دغه ښار کې په دې وروستیو کې د لسګونو کسانو پر وژل کېدو احتجاج کوي راپورونه وایي کاروبار سکولونه او حکومتي دفترونه په ټپه ولاړ دي او خلک په لارو کوڅو کې کم تر سرګو کېږي پولیس وایي په کراچۍ کې په تیرو شپږو ورځو کې شپږ نوي کسان وژل شوي دي بل پلو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کراچۍ کې د دورانکارو پر ضد د پولیسو او رینجرو لخوا د عملیاتو کولو منظوري ورکړې ده د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په دې اړه وایي
ان تمام ایریاز میں سرجیکل آپریشن کیا جائے گا
هغه ټولو سیمو کې به عملیات ترسره کیږي چیرته چې هدفي وژنې ترسره کیږي د خلکو نه قلنګ اخیستل کیږي او د خلکو پر ځمکو قبضه کیږي هلته د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه ښار کې نن وسلوالو کسانو پر پولیسو او ملیشه ځواکونو برید کړی چې وروسته په ځوابي ډزو کې د دریو برید کوونکو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي دا نښته په کوټه پاټک سیمه کې رامنځته شوې ده پولیس وایي درې ژوبل برید کوونکي له کلي اسماعیل خیل څخه نیولې په ژوبل شوو کې لارویان یوه میرمن او یو ماشوم شامل دي دا لومړی ځل دی چې په کوټه کې پولیسو برید کوونکي ژوندي نیولې دي په خیبر دره کې ځایي چارواکي وایي د تیرا په سکندر خیلو کې د یوې چاودنې له امله لس وسلوال کسان وژل شوي دي د پولیټیکل ایجنټ دفتر خبر ورکوي چې دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د یوې وسلوالې ډلې کسانو غوښتل چې د بلې وسلوالې ډلې په یوه سنګر قبضه وکړي په خیبر دره کې د لشکر اسلام او انصار الاسلام په نامه دوه ډلې شتون لري چې وخت په وخت په یو بل بریدونه کوي او په ترس کې د دوی غړي او ولسي کسان وژل کیږي د افغانستان په کابل ښار کې نن 900 کسانو د مظاهرې په ترڅ کې د انتخاباتو د کمیشن لخوا د ولسی جرګې د نهو غړو د غلا غلطې په نتیجه کې د وستلو پریکړه وغندله مظاهره کوونکو د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما خلاف هم شعارونه ورکړل چا چې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پریکړې هرکلی کړی و په جون میاشت کې د انتخاباتو یوې محکمې چې ولسمشر حامد کرزي ملاتړ کولو د ولسی جرګې 12 غړي نا اهل اعلان کړي خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون روستۍ پریکړه کې ویل شوی چې نه کسان به په پارلمان کې خپلې چوکۍ بایلي او پر ځای به نور کسان پارلمان ته لاره پیدا کړي د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د هیواد په کچه د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د رای ورکونکو تصدیق پیل کړي او په دې مقصد د نادرا یا د پاکستان د هویت ثبتونې د ادارې کارکونکي کور په کور ګرځي او د خلکو نومونه ثبتوي د نادرا لخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته د 8.5 کروڑ رای ورکونکو کسانو د نومونو فهرست ورکړل شوی دی د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره رای ورکونکو د نومونو د تصدیق لړۍ چې پرون پیل شوې وه د 2012 کال په مارچ میاشت کې به پای ته ورسیږي خبرونه تاسو د مشال رډیو نوره په لیبیا کې یاغیان وایي دوی په ترابلس کې د معمر القذافي د پټېدو ځای ته نږدې شوي دي دا پرمختګ په داسې حال کې رامنځته شوی چې یاغیان داوه کوي د باب العزیزیه کمپاؤنډ نه پرته نږدې ټول ترابلس د دوی په لاس کې دی ځینې خلک انګیري چې قذافي په همدغه کمپاؤنډ کې پټ دی د ناټو چارواکي وایي د لیبیا سر ښار ترابلس د یاغیانو په لاس کې دی د دغه سازمان ویان کرنر رونالد لاوی نن بی بی سي ته په مرکه کې وویل
It's fair to say that the uh, the greater Tripoli is purely
ای وای داسې ویل شو چې د ترابلس زیاته برخه اوس د قذافی د مخالفو یاغیانو په لاس کې ده. خو مونږ باید د خبره هم په پام کې ونیسو چې مونږ د محل د واک د انتقال په پړاو کې یو او هر غاړه د خپل بریا دا وکوي. خو بل پلو حکومتي ځواکونه دا وکوي چې دوی د یاغیانو خلاف په جنگ کې بریالي دي. په همدې ترڅ کې د معمر القذافي زوی سیف الاسلام د چا په اړه چې ویل شوي وو چې یاغیانو لخوا نیول شوی د سې شنبې په ورځ د ترابلس په یو هوټل کې د خبریالانو په وړاندې ښکاره شو. هغه ویل پلار قذافي خوندي دی او ترابلس د یاغیانو لاسته نه دی لویدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل نن په شام کې د حکومت مخالفو کسانو خلاف د حکومتي ځواکونو د مبینه تشدد خلاف د نړیوالو پلټنو اعلان وکړ. په جنیوا کې د ویغونډې پر مهال په دیړه پر رایه چونه کې درې دیش مثبت او سلور مخالف وټونه مخې ته راغلل. د اوو سلویښتو هیوادونو څخه نه خپلې رایې ونه کارولې. بل پلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام پر ولسمشر بشار الاسد نیوکه کړې چې د ده په مخالفینو د پوځ د حملو په مخ نیوي کې پاتې راغلی. نوموړی وای بشار الاسد ورسره د ټلیفون د لارې ژمنه کړې وه چې پوځي او امنیتي عملیات به پای ته رسوي. او وروستۍ خبر دا چې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق د پخوانی مشر ډومینیک سټراسکان د جنسي تیری د قاضي سارنوال د قاضي نه غوښتنه کړې ده چې د ده پر خلاف دوسیه دې ختمه کړي. کینیت تامسن څوک چې د هغې میرمنې وکالت کوي چا چې په سټراسکان د جنسي تیری تور لګولې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د منهاتن ایالت د سارنوال سایرس وینس سره وکتل. نوموړي په وینس باندې تور ولګولو چې د ده موکلې ته د انصاف ورکولو په لاره کې خنډ جوړیږي. سټراسکان به نن عدالت ته وړاندې شي او اټکل کېږي چې عدالت به د هغه دوسیه ختمه کړي. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بل ما حسید شهید سره دغه سووري. په کراچۍ کې د ناکرارۍ په دوام حکومت په دې ښار کې د پولیسو او رینجرو د عملیاتو حکم ورکړی دی. خو د عملیاتو په اړه کارپوهان کوم نظر لري؟ په کراچۍ کې مو مش سیډونکو نوید حسین غږولې.
زیده مخیم در زیاد ناسی آپریشن شوی دی او در اغیس ایسیس نتیجه نظر آوته.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د حکومت لخوا د قبایلي سیمو لپاره د نوي قانون یا ریګولیشن مخالفت څرګند کړي.
زمونږ دا مطلب دی چې دوی خو مونږ ته پولیټیکل پارټي آرډر ایکسټینډ کړو خو الته فیلډ نشته دی چې مونږ په هغه کې لوبه وکړو.
اخوا په خبر کې د یو په یو خبريال باندې د برید وروسته نن نورو خبريالانو لاس په مظاهرو پورې کړی دی. د سیمې په خبرونو کې به د افغانستان او د لیبیا په اړه تازه حال درکړو. د روژې په اړه هم درته ځانګړې خبرې اترې لرو او ستاسې اس ام اس پیغامونه مو هم درته راغون کړي دي. تر پایه مو بدرګه کړئ. دا هم د خبرونه لمړی موضوع. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کراچۍ کې د پولیسو او رینجرو د عملیاتو کولو منځوري ورکړی دا. بلې خوا ته د متحده قومي موومنت یا متحده قومي غورځنګ دلینن په دغه ښار کې د وژنو پر ضد د توري ورځې د منځلو اعلان کړی دی. د دغه اعلان وروسته نن د ښار په ډیرو برخو کې کاربندیست دی. هلته بیا هدفي وژنو او خوډه په پیښو کې دیارلس نور کسان هم وژل شوي دي. د کراچۍ د تازه حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبریال سفر کریمی رپورٹ اورو.
د ګل په مخام وزیر الله هاوس کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشرانو او سین کابینه کې د شامل وزیرانو غونډه د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشوه. د سرکاري ټي وي تر مخه غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم ویلي چې کراچۍ کې د امن راوستو په هیله د عملیاتو وخت را رسیدلی دی او که مونږ داسې ونه کړو نو بیا به یو بل څوک راشي او دا عملیات به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې کراچۍ کې امن راوستو دپاره مرکزي حکومت هر ډول مرستې ورکولو ته چمتو دی. د غونډې وروسته پښتو خبریالانو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وویل چې غونډه کې پولیس او رینجرو په مرسته د اپریشن کولو پریکړه وشوه.
تمام ایریاز میں سرجیکل اپریشن کیا جائے گا.
هر ټولو علاقو کې به سرجیکل اپریشن کول شي. کومو علاقو کې چې د هدفي وجنو پیښې مخې ته راځي، قلمګونه اخیستل کیږي، په ځمکو قبضه کیږي او یا هم د سیاسي ډلو ترمنځ انښتي کیږي. دا هر څه به د هر قسم سیاسي دباو نه بغیر ترسره کولی شي. دا پریکړه موږ سره گورنر په ګډون ټولو اتحادي ګوندونو منلې ده. شرجیل میمن زیاته کړه چې په بوریو کې بند مړي، قلنګ اخیستل، سرسایه اخیستل او یا هم د قربانۍ څرمنې اخیستل د دوی د ګوند کلچر نه دی. هغه وویل یو سل شپېته هدفي وجونکي یې نیولې دي چې په دې کې داسې ترهګر هم شامل دي چې د پلټنو په مهال یې سل سل څخه د زیاتو خلکو وجل منلې دي او د دوی څخه دا پلټنې استخباراتي ادارو کړې دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې ترسره شوې یادې غونډې نه څو ګنټې مخکې ایم کیو ایم ډلې مشرانو بیړنۍ خبري غونډه وکړه چې پکې د دغې ګوند یو مشر فاروق ستار کراچۍ کې دا خوډب د پیښو په ضد نن د نهې په ورځ ټول ملک کې ویر اعلان کړو.
ایم کیو ایم نے مهاجرون کی نسل کشی کے بدترین عمل اور قتل و غارت گری کے خلاف
ایم کیو ایم مهاجرو د نسل کشی او وجنې په ضد سبا ټول ملک کې ویر او غندنې ورځ د نمانځلو پریکړه کړې ده. ټول خلک کورونو کې کېنئ او په کورونو تور بیرغونه ولګوئ. د ایم کیو ایم ډلې لخوا د ویر د اعلان سمدستی وروستو د ښار په بیلابیلو سیمو کې ویره خوره شوه. بازارونه او پټرول پمپونه وتړل شول. د ایم کیو ایم لخوا د ویر د نمانځلو په لړ کې نن د ښار په زیاتره سیمو کې لوی او واړه کاروبارونه بند دي. په سړکونو ګاډي د نشت برابر دي. غیر سرکاري تعلیمي ادارې په مکمله توګه بند دي او کراچۍ یونیورسټۍ کې نن ترسره کیدونکي ټولې پرچې ځنډول شوې دي. بل لور ته د ښار متاثره سیمو کې د خوډب لړۍ روانه ده چې په ترڅ کې یې د اوبو د محکمې د څلورو ملازمینو په ګډون دیارلس کسان په نښه شوي دي. وژل شوو کسانو کې د پنځو کسانو په بوریو کې بند مړي، د سولجر بازار، لانډي، کورنګي او ګلشن اقبال د سیمونه پولیسو ته په لاس ورغلي دي. کراچۍ نه علاوه د سند صوبې په نورو ښارونو، حیدرآباد، سکر او نوابشاه په ځینې سیمو کې د ایم کیو ایم لخوا د اعلان شوي ویر په لړ کې کاروبارونه بند دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کراچۍ د ناکراریو په اړه مو واورېدل. د سند حکومت ویلي چې په کراچۍ کې به د امنیت د پرځای کولو لپاره سرجیکل اپریشن یا په خاصو سیمو کې عملیات کوي، خو پوښتنه داده چې آیا په خاصو سیمو کې عملیات به په کراچۍ کې امن بیرته پرځای کړي او که څنګه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې میش څیړونکي نوید حسین څخه کړې. هغه په ځواب کې ویلي
پولیس او پیراملٹری رینجرز کے اور پولیس او پیراملٹری رینجرز دے خار کے دم رجاد ابھی سو اکراس دی بورڈ آپریشن تم نشے بولے کیونکہ پولیس رینجرز والے آپریشن کے
اپریشن لسر ازا خد کراچی دا مسئلے حل نہ دی کنا یو بل آپشن باندې دوی خبر کئ د فوج ایا ل پولیس او رینجرز خ علاوه یو بل فورس راسی کنا اپریشن لسر د دی حل نہ دی
کتا سو ور دی نه محکم کراچی کې فوجي اپریشن هم شوه دی وختي تور باندې مسال سچویشن چې دی هغه نورمالایز شي وختي تور باندې به امن راشي خو په لانګ ټرم حل دا کراچی نه دی چې تر سو پورې کراچی کې دا پولیټیکل ویل نه وی دا کم درخی خور دی په کراچی کې کم سٹیک ہولڈر دی په کراچی کې چې دا وی تر سو پورې ویل نه وی نو فوجی اپریشن نه دی مسئلے حل نه دی زه خو بالکل نه غواړم چې فوج راوستل په کراچی کې په هغه باندې به امن راشي وقتی طور باندې به امن راشي خو هغه به لږ وخت پورې دا هغه منوی هغه نه پس بیا دا سچویشن دوباره براشي دا وایلس دوباره شروع شي چې کوم سټیک هولډر دي کوم پارټي چې دي هغه کې چې دا چې کوم سرته د خلک دي نو کار نه شي هغه پارټو قیادت چې دي هغه
نوید حسین صاحب یعنی بیا کا حکومت دا فیصلہ کئی یا دا سوچ کئی چې دوی سرجیکل آپریشن یعنی په خاصو علاقو کې دغه آپریشن کئی نو کتا سو ایسا آیا دغه بیا مسله یعنی د دې مسله تاسو ایسا چې نور به خراب کی
رینجر او پولیس چې له هغه سیاسي اثر ختم کی زما چې به ټول مسله دې خار نه اوسه تا کی دریم د ټول پارټي د کینی او ویل وی چې به تاسو اپریشن د جرانت شخل کو خلاف شروع ک او موږ چې موږ به ټول تاسو سره نه او صدا ګور تاسو ګور چې ډیر پیر شي وی چې به هغه خلک نیولې وی ټارګټ کې لږ نیولې یا واقع جرانت شخل کې نیولې وی او چې پارټ ټایم مشر راشي د پارټ ټایم کسان راشي ارے وہ دسی کا وہ پارٹی سے زیادہ ہے کسان راشی والا چھ بھائی لوگ کا سٹے ہے یا ٹیلی فون والا راشی سے پرے ہے لگا داشی کے کلوشی نو دے درست تو کے آسان حل ہے اس فوج کا ضرورت نشتا اس دور صدا سے ایکسٹریم سٹیپ کا یا انتہائی ایگزام کا جت نشتا
په کراچی کې مشت سیډونکې نوید حسین سره مخابرې اترې اوریدلې چې د کراچی په حالات یې لمشال رادیو سره کولې او ویلې چې په کراچی کې به دغه د عملیاتو لپاره دغه نوې پریکړه هم یا دغه عملیاتو نتیجه به د پخوانو عملیاتو په شان وي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو ماشاءالله رادیو ریو سم د قبایلی سیمو په اړه درته بیلابل رپورټونه لرو. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په تازه میزایلي بریټ کې څلور مشکوک وسلوال طالبان وژل شوی دي. دا بریټ د شمالي وزیرستان تحصیل میرلی بازار کې ترسره شوی دی. په دې اړه تفصیل د سیمینا د ماشاءالله رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
پر شمالی وزیرستان د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په یو میزایلی بریټ کې لګ تر لګه سلور طالب وسلوال وژلی شوی دی. د چارواکو په وینا د غبری 13 شپه 8:30 بجې د سب ډیویژن میرلی شین پوند سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوی دی. د سب ډیویژن میرلی دولتي چارواکي د پیښې تایید کوي او مشال ریډیو ته وایي چې 13 شپه 8:30 بجې ډرون جازونو د میرلی بازار شمال ودیز اړه غرایزه سیمه شین پوند کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې دوا میزایل وداغل پترس کې د غلطه موجود سلور وسلوال طالبان په موقع باندې اوجل خو د وجل شو په اړه دولتي چارواکو سند دی ویلي چې د کم ګروپ سره تړاو لري. په قبایلی سیمو کې د بیپایلوټ الوتکو لکال 2000 رم نه تر دې دمه 201 کم او یا بریدونه تر سره شول. ډرون بریدونه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د توندرو وسلوالو ډلو پر ضد یو موثره وسله بلل کیږي چې تر اوسه په ټولو قبایلی سیمو کې د یو اندازې تر مخه 2500 ځایی او بهر نی وسلوال وجلی دی. خود سیمه نه بازی وختونو کې داسې ریپورتونه هم راځي چې په دغه بریدونو کې ځایی خلکو ته هم زیان رسیږي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ادعا کوي چې په شمالي او سویلي وزیرستان کې وسلوال لپولې پورې غاړي په افغانستان کې پر افغان او نړیوال ځواکونو بریدونه کوي ځکه امریکا په بیا بیا پر پاکستان فشار راوړي چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات پیل کړي. خو پاکستان وایي دولت لا په دغه سیمه کې فوزي عملیاتو ته تیار نه دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال رادیو او یو د مشال رادیو نورستي خبری خبرونه او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو دغه ټوله خبرونه په مشال رادیو .com کې هم واوري. او بیا هم د قبایلی سیمو په اړه خو دا ور سیاسي موضوع ده. خیبر پختونخوا کې د سیاسي او یوشمیر مذهبي ګوندونو مشرانو له مرکزی حکومت نه غوښتل چې د قبایلی سیمو لپاره د نوي منزور شوی ریګولیشن یا قانون بیرته واخلي. دوی خبرداري ورکړي چې که د دوی غوښتنه ونه منل شي خبره به عدالتي کارروایي او احتجاج ته ووزی. په دې اړه حکومت څه دریځ لري؟ دا بل په خبره د مشال رادیو د خبريال خالد خان پر رپورټ کې وره.
خیبر پختونخوا کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د حکومت تغښتنه کړې ده چې د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د وفاق او صوبې لاندې قبایلی سیمو لپاره نوی ریګولیشن دی زر تر زره واپس واخیستی شي. ګنې دوی به د دې په ضد عدالتي جنگ سره سره په لویه کچه احتجاج هم پیل کړي. دغه پریکړه په پېښور کې د ټول ګوندیز غونډه یا آل پارټیز کانفرنس نه پس وشوه چېرته چې د پاکستان مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن، پختونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشرانو گڈن کڑو د قبائلی سیمو دا پارا جمعہ اسلامی امیر او باجوڑ ایجنسی نا اخوانی دا قومی اسمبلی غړی صاحبزاده هارون رشید د 2011 ریگولیشن بھاگ لا اول چې دا نه صرف غیر آئینی او غیر قانونی دی بلکې غیر انسانی هم دی د کوم پزت چې د دوی ګوند با ډیر زر د پاکستان پستر عدالت کې مقدمه وړاندې کوي
چې له پدې هفته کې دن نه دن مونږه سپریم کورټ د خلاف پرټم کو او مونږ په هر محاذ باندې مونږ د خلاف د اختر نه پس ان شاء الله په یو لوی پیمانه باندې عوامي مهم شروع کو د عوامو د بیداری
د شان د پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی مشر انور کمال مروت وویل چې دوی په سیار کې ځینې بدلونو ته هر کلی وای خو بیا هم د اصلاحات پوره نه دي او د قبایلی اولس هغه ستونزې نه حل کوي د کوم دپاره چې دوی د ډیر وخت نه غوونه کول
زمون ډیر لوی تحفظات دي هغه تحفظات دا دي چې جوډیشل اختیارات چې کم دي هغه دي په یو انسټیټیوشن کې اور کړل مګه اختیارات د ایگزیکټیو پولیټیکل ایجنټ سره هم دي پولیټیکل ایجنټ په چې کم دي یو ملزم یو مفرور یو جرم پیشه سړی اریسټ کوي به هم سي او بیا به دی ورته په خپل باندې عدالت جوړ شي او داغه سړي کنویکشن بم کوي
د جمعیت العلماء اسلام صوبائی امیر مولانا امر الله اول چې د دوی ګوند په اختیار کې ځنی بدلونو ته هر کلی وای او دا د قبایلی اولس لپاره یو ښه قدم ګڼي
دا چې جن اصلاحات مفید اصلاحات دي د قبایلو د ازادي او د قبایلو حقوق ټول پاکستان سره مساوي کول دي لیکن د جن د فاد داسې سخت غونې دي پچې مثلا اوس پانسه ورکول او د یو فوجي شهادت یقیني متصور کول او په یو باندې فیصلو کول دا دوسره زیادتی ده
خو بیا د فاټ الارټ فورم مشر کریم مسعود ایډوکیټ وای چې د سیاسي ګوندونو فعالیت به په قبایلی سیمو کې تر هغه وخت پورې بې فائدې وي تر څو پورې چې په قومي اسمبلی کې او سینټ کې د قبایلی سیمو نه ټاکل شوي غړو ته د خپل سیمو د پاره قانون جوړولو اجازه نه وي ملو شوي
زموږ نور پارلیمنټریان چې کم د نېشنل اسمبلی دی یا کم د سینټ دی هغه باندې د آئین پر سره د آئین آرټیکل 247 لاندې به دستور بندیز دی هغه په نېشنل اسمبلی کې یا په سینټ د خپل قبایلو د پاره څه قانون نشي جوړولای نو زمونږ دا مطلب دی چې دوی خو مونږ ته پولیټیکل پارټي آرډر ایکسټینډ کړو خو الته فیلډ نشته دی چې مونږ په هغه کې لوبه وکړو
د یادونه وړ ده چې په پېښور های کورټ او نور عدالتونو کې قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو د وړاندې نه د فاټا او پاټا د پاره د نوي ریګولیشن مخالفت کړی دی او دغه قوانینو ته د اف سی آر نه هم زیات غیر انساني او غیر اخلاقي ویل دي خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پا پاوکم یو لس بجو
حجرا
په اته ویش منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم 4 بجو
د کرخي په غاړه
په اته ویش منټه کم 5 بجو
تاسو مشال ریډیو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون یا الیکشن کمیشن په ټول هیواد کې کور په کور د رای اچونکو یا ووټرانو فهرستونو تصدیقول پیل کړی دي او د نادرا لخوا الیکشن کمیشن ته 8 کروڑ او 10 لک کمپیوټرایز ووټرانو انتخابي فهرستونه هم سپارل شوي دي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل راکوي
د الیکشن کمیشن یو افسر شبیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې د تیر ورځې نه شروع کړی شوی د ووټرانو تصدیق دا کار به تر 1 ستمبر پورې مکمل کړی شي او د کال 2012 مارچ میاشت کې به د ووټرانو ختمی فهرست جاری کړی شي نوموړی په دې اړه زیاتوي
22 اگست سے ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن ہو رہی ہے الیکٹر رولز کی
د 22 اگست نه د ووټرانو د کور په کور کره کتنې عمل شروع شوې دي او زموږ نمائندگان د دې تصدیق کوي د دې لپاره موږ د مقامی سکولونو استادانو لا د 300 خاندانونو د ووټرانو تصدیق ذمہواری ورکړې ده بل موږ انتخابی فهرستونه ضلعي الیکشن کمیشن ته هم لیږلي دي اول ته د ووټرانو د کره کتنې کار روان دي او دا ځل ک د یو ووټر اندراج په یو ځای وشو نو په دویم ځل به د هغه اندراج نشي کېدی ځکه چې موږ د جعلي ووټرانو ختمولو لپاره دا کار شروع کړی دی
بل اړخته د نادرا ډیپټي چیرمن طارق ملک مشال ریډیو ته وویل چې د نادرا لخوا الیکشن کمیشن ته کمپیوټرایز ووټرونو انتخابی فهرستونه ورکړی شوی دی
ہاں جی یہ 8 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ ہیں
نادرا اته کروڑا او لس لگا کمپیوٹرائز انتخابی فیرستونه الیکشن کمیشن تا ور کړی دی. بل نادرا الیکشن کمیشن لا چې کم تفصیل ور کړی دی په هغه کې د هغه ټولو کسانو نمونه هم شامل دي چا چې نوی شناختی کارډونه جوړ کړی دي.
طارق ملک زیاته کړه چې سپریم کورټ په انتخابی فیرستونو کې د 3.5 کروڑ جعلی ووټرانو ختمولو په لړ کې الیکشن کمیشن ته هدایات ورکړي وو چې هغه دې نادرا سره په ګډه دغه جعلی ووټران ختم کړي او نوی انتخابی فیرستونه دې تیار کړي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اوریدل. خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو دوه نورې پیښې هم ثبت شوې دي او د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو ادارې مشر ډاکټر وایي چې یو کیس په مومند او یو په وزیرستان کې له دوی سره ثبت کړی شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له سیمینا د مشال رادیو خبریال فواد علي شاه رپورټ.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې په 13 یو هفته کې په قبایلی سیمو کې د پولیو 92 کیسونه مخته راغلي دي. ډاکټران وایي چې په دغه دوو کیسونو کې یو د جنوبی وزیرستان نه راغلي دي او دویم د مومند جنسینا. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د پاره کارکونکو اداري ای پی آی مشر ډاکټر جانباز افریدی په دې اقلا مشال ریډیو ته وویل
پولیو کیسونه په دې 13 ورځو کې لګن رااله. هغه کې دوه په فاټا کې یو کیس په مومندو کې راغلی دی او بل په جنوبی وزیرستان کې راغلی دی او دې سره په فاټا کې د کیسونو تعداد چې شو هغه دوی شو.
ډاکټر جانباز وایي چې سخ کال نه صرف دا چې په قبایلی سیمو کې بلکې د بلوچستان په ځینې سیمو کې هم د پولیو کیسونه مخته راغلی دي.
اوس پورې ټول ملک چې دی هغه دوه کیسونه دي. په هغه کې شپږ چې دي په خیبر پختونخوا کې دي، دوه ویشت په فاټا کې دي، یو کم دیش په بلوچستان کې دي، څوارلس په سند کې دي او یو چې دی په گلګت بلتستان کې دي.
د پولیو د مخنیوي دپاره کارکوونکي ادارې ای پی آی مشر وایي چې د پولیو په کیسونو کې د زیاتوالي وجه د مور او پلار له طرفه ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکار دی.
چې کله ماشوم موږ د ساسکو نه محرومه پاتې کړو، هغوی له ساسکي ورنکو، نو هغه ته بیا د پولیو د کېدو امکانات ډېر واضح دي او هغوی ته په اکثریت ته هغوی ته تر اوسه پورې په دې دوه ویو کیسو کې پولیو هغوی ته شوې ده چې چا ساسکي نه دی اچولی.
د ډاکټر جانباز د وینا تر مخه د نن نه دوه میاشتې وړاندې شوي پولیو کمپین کې څه خلک د اډی ګډی حالاتو له کبله د پولیو کترو نه محرومه پاتې شوي او لږ تر لږه 3000 خاندانونو ماشومانو ته د پولیو کترو اچولو نه انکار کړی و. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ریو بیا هم په پیښور کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د یو ځایي ټلویزیون په خبریال باندې نامعلومه وسوالو مرګونه برید کړي او دای سخت ټپي کړي دي. په دې او نور خبریالانو باندې د تشدد پر ضد په پیښور پلس کلب او د خیبر د خبریالانو اتحادیه نن په پیښور کې مظاهره کړي. خالد خانی په اړه رپورت لري چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دغه شهرونه د پیښور او قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د خبریالانو دي. چا چې د پیښور پریس کلب وړاندې د خبریالانو تحفظ او صحافت ازادۍ په لړ کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. د خیبر یونین آف جرنالیسټ د سوري لاندې د احتجاجي مظاهره کې ګڼ شمېر خبریالانو او سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پولیس لخوا سینیئر خبریال شوکت خټک باندې د زیاتی او بیا د شخصي ټي وي چینل خبریال حضرت خان باندې ناصرګند وسلوالو له اړه د قاتلانه برید د پلټنې شي او دار خلکو ته دي سخت سزا ورکړل شي. د خیبر یونین اف جرنالیسټ تر سکتر یوسف علی په دې مهال خپل جذباتي تقریر کې وویل خبریالانو ته د تحفظ او د حکومت او شخصي ټلویزیون په مینځ کې د شخړو په حق له د پیښور پریس کلب صدر سیف الاسلام سیفی مشال ریډیو ته وویل
پدی باندې میا صاحب د چینل خلاف طریقې سکاک جمع کړی دی، هر جانی نوٹس ورکړی دی،
پریس کانفرنس کړو همدغه سیویټی خبر چې خپل خبرونو کې چې می افتخار خپل یو هدف جوړ کړو نو زه دا وایم چې په دې حالاتو کې چې آلریډي یو ټسل روانو یو اختلاف رائے روانو نو آیا دریم قوت خو دې نه سفیده نه دوچا کړی دا کم خلک چې په خور کې امن نه غواړي او د صحافیانو او موجوده انتظامی او حکومت ترمنځ ماحول خرابول غواړي هغه خو دا فایده نه نو زه دا وایم چې حکومت لږ زیاده ذمہ جوړیږي چې غیر جرمدارانه تحقیقات وکړي
د ویل وردا چې هم په دې میاشت کې د پیښور یو اردو ژبې ورځپاڼې مشرق دفتر باندې پولیس حمله کړې وه او د هغې څوکیدارانو سره سره یې د اخبار دفتر کارکوونکي هم زدوب کړي وو د خبریالانو د احتجاجي مظاهرو نه وروسته صوبایي حکومت پولیس ذمهدارو چارواکو خلاف قانوني قدمونه پورته کړي دي او د دې پیښې په هکله یو کمیټي جوړه کړې وه خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو مشال ریڈیو نو ورستي خبري خبرونه او په دې خبرونه کې مو بلا بیل خبري رپورټونه واوریدل دا چې د نن خبرونو لنډیز سره درته نجیب امیر وایي چې هم دا سره سره په سټډیو کې
په کراچۍ ښار کې د ام کیو ایم په غوښتنه نن بازارونه سکولونه او دفترونه تړل شوي حکومت هلته د پولیسو او رینجر ځواکونو په مټ د عملیاتو حکم کړی په کوټه کې په پولیسو او ملیشه ځواکونو د وسلوالو برید پنځه ژوبل درې برید کوونکي په زخمي حالت کې نیول شوي په افغانستان کې دوه جرمنیان تر اتم شوي د برمته کېدو ویره ده په کابل کې سلګونو خلکو نن د انتخاباتو د کمیسیون خلاف مظاهره وکړه په ترابلس کې یاغیان وایي د قذافی د پټېدو ځای ته نږدې شوي او د آی ایم ایف پخوانی مشر نن عدالت ته وړاندې کیږي سرنوال قاضي ته د هغه د خلاف د دوسیو د ختمولو امر کړی
لند خبرونه وو چې نجیب عامر درته وړاندې کړ تاسو مشال رادیو او پښتونخوا کې پنځه بجې او یو دېرش دقیقې شوې راځي چې واورو په د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن پر کوم موضوعانو تبصرې کړې دي د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو پاڼې نن په اسلام آباد کې احمد الله اړولي
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د کراچۍ په صورتحال لیکلي دي ورځپاڼه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم خپلې د کراچۍ دورې پر مهال ویلي دي چې کراچۍ ته فوج راغوښتلو اختیار صوبایي حکومت سره دی او که پولیس او رینجر په صحیح توګه خپله ډیوټي ترسره کړي نو حالات ښه کېدای شي ورځپاڼه لیکي چې قریبا 2 کروڑ خلکو مشتمل د ښار کې هر ورځ بېګناه خلک وژل کیږي خو صوبایي او وفاقي حکومت د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره تر اوسه څه عملي ګامونه پورته نه کړل ولس او صنعتي شعبې سره تړلي خلک کراچۍ ښار فوز ته د حواله کولو غوښتنه کوي ولی وزیر اعظم د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې فوز راغوښتل د مسلې حل نه دی د تر څنګه د سند وزیر اعلی بیانونه ورکوي چې صوبایي حکومت په خطوګه د کراچۍ حالات کنټرولولو کې بوخت دی ورسپانه لیکي چې ټول ولس ته معلومه ده چې سند حکومت تر کوم حده د کراچۍ حالات ښه کولو کې مصروف دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کراچۍ د ملک د ټولو لوی ښار دی که زر تر زره په حالاتو قابو ونه موندلی شو نو د دې بد اثرات به په ټول ملک پریوزي ورسپانه اکسپرس په خپل ادارې لیکي چې کراچۍ کې 13 ورځ یو لستنه وجل ورستو دا خبره ښکاره شوه چې حکومت د سیمې حالات کنټرولولو لپاره تر دې دمه هیڅ عملي ګامونه نه دی پورته کړی او کسه لګې ډېرې هلې ځلې کوي خو د هغې هم تر اوسه څه ښې نتیجې نه دي راوتلي ورځپاڼه لیکي چې ملکي معیشت چې د مخکې نه ډېر خراب دی د کراچۍ د خراب حالاتو له وجې اوس تاجران او صنعتکاران د نورو ملکونو رخ کوي چې له وجې ملکي معیشت تباهۍ ته رسېدلی دی په کار ده چې حکومت خپل زیاتره وخت د سیمې حالات ښه کولو کې ولګوي نه چې په یو بل الزامات ولګوي یا اجلاسونه راغواړي ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې ټولې سیاسي ډلې د رایوزی شي او کراچۍ حالات ښه کولو لپاره د یوه کړنلاره وټاکي که فوز راغوښتل یې صحیح حل دی نو حکومت د نور د تاخیر نه کار نه اخلي او زر تر زره د عملي ګامونه پورته کړي ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې حکومتي دعوو باوجود خیبر ایجنسۍ د لارې هر ورځ په سوونو څاروي افغانستان ته سمګل کیږي چې له وجې په پاکستان کې د غوښې په قیمتونو کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده ورځپاڼه لیکي چې حکومت څه وخت مخکې افغانستان تا هر قسمه سارو لیګلو باندې بندیز لګولی وو ولی د دې بندیز باوجود اوس هم سمګلنګ روان دی ورځپاڼه لیکي چې پولیټیکل ایجنټ له پکار ده چې دې کاروبار کې ککړ خلکو په ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کړي او که داسې ونه کړی شول نو لر نه ده چې ملک کې به د وخت قیمتونه د خلکو د وس نه بهر شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې به نن واوري چې په ډیلی ټایمز ویب پاڼه کې د پاکستان او هند د تعلقاتو په اړه یو مقاله لیکل شوې ده چې په سرکاري کچا خبرو اترو سلسله چې اوس د دواړو ترمنځ پیل شوې ده یو ښه ګام دی. ورسپاڼه لیکي پاکستان او هند ته پکار ده چې زر یو بل ته غاړه کېږدي، ګڼې وخت به ترې نه تیر شي. بل ورته په نیویارک ټایمز ورسپاڼه کې لیکل شوي د افغانستان د الیکشن کمیشن دغه اعلان چې د پارلمان نه غړي به لرې کړل شي او پر ځای به یې هغه امیدواران واپس وټاکل شي چې په الیکشن کې د درغلیو په بنیاد لرې کړی شوی دی. د دواړو مقالو غټي کې منیها امیرزاده وړاندې کوي.
په ډیلی ټایمز ویب پاڼه کې لیکل شوی آخر کار د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو لپاره فضا نوره هم ښه شوه او د دواړو هیوادونو د پارلماني کچې مذاکراتو نسبتا ښه نتیجې ورکړې. دواړو هیوادونو په دې خبره زور واچو چې د ولس ترمنځ رابطې د زیاتې شي او پر دې رضا شو چې د یو بل ترمنځ په پوله تجارتي لارې د خلاصې شي او د غشان د دواړو ملکونو ترمنځ پروازونه هم زیات کړل شي. ویب پاڼه زیاتوي اوس هم د پاکستان او د هند نوې کول غواړي چې په تګ راتګ کې د ورته اسانی وي، څنګه چې اروپایان په اسانه اروپایي هیواد کې بے لکم بندې سفر کول شي چې دا ډول د خپلو ریښو پیژندنه وکړي. د ویب پاڼې په خبره دا وخت پاکستانیانو په ګډون د جنوبی ایشیا هر وګړي دا پوښتنه کوي چې د سیاستدانانو، بیوروکراټانو او پوځي مشرانو په شان ورته ولې په سیمه کې د سفر کولو اجازه نشته چې د ویزې بغیر او بې له څه مشکل د پولې اخوا غاړې ته تللی شي. ویب پاڼې لیکي که تجارتي او کوسیلګري دواړو هیوادونو ته یو بل ته غاړه ایښودلو او دغه سیمه د ولس لپاره یو پرامن ځای جوړولو په لړ کې وخت په کمېدو دی. بلخوا د دواړو هیوادونو نو اعلی پوځي او غیر پوځي چارواکو ته هم پکار ده چې خپل ایجنډا په ولس ته تپلو نه لاس واخلي او په دې پوه شي چې په دې بدلیدونکي نوي دور کې یې ډېره موده واک نشي چلیدلې. ویپاڼ لیکي د نړۍ د راتلونکي لپاره امن ضروري دی چې دا زده کړه اروپایي هیوادونو د خونړۍ او جګړو نه پس وکړه، نو د سبا پر ځای پکار ده ولې نن په دې عمل وشي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوالان راډ نوډلینډ او عبدالوحید وفالی کې د افغانستان الیکشن کمیشن د څو میاشتې سخت سیاسي فشار وروسته د اتوار پر ورځ اعلان وکړ چې د روستیو پارلماني انتخاباتو نتیجې به بدلوي. د کمیشن چیرمن فضل احمد منوی ویلي چې په خپل مرزه په دې معاملې کې نه دی اخته شوی، خو دغه مسله ختمول یې سمواري و نو ځکه دا ګام واخیستل شو. رسپانه لیکي د دې لانجې لامل د یو لس میاشتو راهیسې افغان حکومت متاثره شوی چې ناکامه امیدواران یې په لارو کوڅو کې مظاهرو ته هڅولي دي او بیا کامیاب اعلان شوي امیدوارانو هم د دوی په مقابله کې خپل احتجاج کړی. د دې بے یقینۍ په فضا کې ولسمشر حامد کرزی ونه کولی شو چې کابینه وټاکي او یاد سپریم کورٹ د ججانو انتخاب وکړي. رسپانه لیکي منوی د دې پیژندنه وکړه چې د کمیشن اوسنۍ فیصله هماغومره یو سیاسي سمجوته ده څومره چې دا یو قانوني حل دی، خو په دې خبره اصرار وکړ چې د کمیشن دا فیصله خپلواک ده چې بې له کوم فشار شوی. داغه په خبره په دې فیصله کې د ولسمشری زمانه او یاد بل چا عمل دخل نه دی شامل. لیکوالان زیاتوي د دې سره کې دي چې دغه مسله په مکمل توګه حل نشي ځکه چې د پارلمان ځینی غړي وای دوی بدانه پرېږدي د دوی د غړو پر ځای نور کسانو ټاکل شي. بلخوا ځینی دواران چې واپس بحال نشو ویلی دی چې د پارلمان پر ضد به خپل احتجاج ته دوام ورکوي.
تاسو مشال رادیو ورو اوس هم یو نړیواله موضوع لرو. په تاسو حال کې چې رپورټونه وایي د لیبیا په پلازمینې ترابلس زیاتې برخې یاغیانو کنټرول کړي دي او د کرنل قذافي په هکله چاته خبر نشته چې نوموړی چیرته دی. د امریکا په شمول غربي هیوادونو د لیبیا عبوري کونسل یا انتقالي شورا سره د بشپړ ملاتړ څرګندونې کړي دي. د لیبیا د حالاتو په اړه نور حال په واشنگتن کې د مشال رادیو همکار هارون بچا په رپورټ کې.
رایټرز اجانس خبر ورکوي چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د لیبیا د کونسل ګرایو په ودانیو د لیبیا د یاغیانو جنډې وپرې دي. لویدیځو هیوادونو چې د قذافي رژیم پر ضد د لیبیایانو په وسلوال مقاومت کې د هوایی بمباریو له لارې د یاغیانو مرستې کوي یو ځل بیا په قذافي غږ وکړ تر څو حکومتي واک څخه په لاس اخیستو د هیواد شپږ میاشتنیو کورنیو جګړو ته د پای ټکی کیږدي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما تر هغې وروسته چې یاغیانو د مرکز ترابلس د زیاتره برخې کنټرول ترلاسه کړ تېر ورځ وویل قذافي اوس هم کولی شي د لیبیا د جګړې په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. لکه څنګه چې رژیم د راپرزیدو په حالت کې دی په ځینو علاقو کې دا مهال هم خونړۍ جګړې روانې دي او داسې رپورټونه دي چې د رژیم عناصر جګړې ته د دوام ورکولو ګواښونه کوي. که څه هم دا واضح شوی چې د قذافي واکمنۍ له منځه تللې هغه اوس هم مکه په لاس کې لري تر څو په څرګند ډول د واک په پرېښودو نوره وینه تویدنه راکم کړي او هغه چاته چې جګړې ته ادامه ورکوي ووایي چې د لیبیا په خاطر خپلې وسلې وغورځوي. نوموړي د مرکز په واټونو د لیبیایانو جوش او ولولې ته اشاره کولو هم دوی ته مخاطب شو چې ویل د انساني عظمت د لټون لارې هیڅ کوم دیکتاتور نشي نیولې.
and your sacrifices have been extraordinary.
تاسو انقلاب تاسو خپل دی او تاسو قربانه بي ساري دي هغه لي بیا چې تاسو ویلیا قدر لوت تاسو په لاسو کې ده د دې نتیجې د لام لا تړپ مخبه مونږ له انتقالي کمی شورا سره لنزدې هماهنګي ولرو
close coordination with the TNC to support that outcome.
پنه حال کې رسنۍ د هغه اندې خنو خبره کوي چې خاید قذافي په یو خواته کې دو سره حسین د لیبیا حالات د عراق دغه پسیر شي چرته چې د صدام حسین د واکمنۍ لړنګې دورسته دغه مخالفان چې بیل بیل قبایلی او قومي سوابق یې لرل د اقتدار د ترلاسه کولو لپاره په خپلو کې سره ونختل. همدا مسله په پام کې نیولو سره د لیبیا د انتقالي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل چاچه د 13 فبراير په میاشت کې د یاغیانو سفنو ته لراوختو مخ کې په قذافي رژیم کې د انصاف د وزیر په حیثیت دنده ترسره کوله. په بنغازی کې رسنیو سره په خبرو کې په ټولو لیبیایانو غږ وکړ تر څو د ضبط نفس په کارولو د لیبیا د خلکو د ژوند او د هغوی له شتمنیو څخه دفاع وکړي او زیاته کړه لیبیایان باید په دې خبره پوه شي او تسلیمي کړي چې را روان وختونه دا نه چې لزان سره به ډیر راحت راوړي. مونږ ډیرو ننګونو ته مخامخ یو او ډیرې ذمہواری لرو. لومړی دا چې خپل زخمونه سره وګنډو او لاسونه سره ورکو. دا هر څه د خپل شهیدانو وینې ته د درناوي او د انقلاب له اصول سره د وفادارۍ په توګه د لیبیا د یاغیانو د مشر د بیان هرکلی د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون هم وکړ چې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په دغه هیواد کې د اقتدار د یو سوله ییزه او جمهوري انتقال په لړ کې د خپل سازمان لخوا د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. زه د قومي انتقالي شورا د چیرمین مصطفی عبدالجلیل د دې ډاډ چې د خلکو او د عمومي ادارو د دفاع او د عامه نظم د پرځای ساتلو چارو ته به ډیره پاملرنه وکړي هرکلی کوم. زه د کرنل قذافي په ځواکونو غږ کوم تر څو له ظلم زیاتي څخه په سمدستي لاس اخیستلو د اقتدار یو آرام انتقال ته لاره هواره
کړي.
بلې خواته د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل قذافي رژیم په مکمله توګه راغورځېدلې او دا چې هغه به غواړي قذافي سره د هغه د جرمونو پوره پوره حساب وکړل شي. نوموړي دغه راز له انتقالي شورا سره د هغه د حکومت د مرستو خبره هم وکړه چې ویل ډیر زر به د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې کار پیل کړي سو د نوې لیبیا استازو ته ټولې قانوني سفارتي سیاسي او مالی مرستې ورسول شي. په ورته وخت کې د اروپایي کمیشن ویان اولیویر بیلی هم په برسلز کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په قذافي غږ وکړ تر څو د لیبیایانو کړې فیصله ومني او له دې هیواد سره د دې د جمهوریت او اقتصادي بیا رغونې په برخو کې د مرستو ژمنې وکړې. رپورټونه وایي قذافي وروسته له هغې چې د تېرې اتوار په ورځې په دولتي ټلویزیون د یو غږیز پیغام په ترڅ کې خپل پلویان د یاغیانو پر ضد راپاسېدو ته وهڅول او دا مهال یې دوه زامن هم د مخالفانو په ولکه کې دي هیڅ خیر خبر یې نه معلومیږي. رایټرز اجانس وایي په داسې حال کې چې د نړیوالو طاقتونو سترګې د لیبیا په تیلو لګېدلې دي روسیا او چین هم چې په لیبیا د ناټو د عملیاتو مخالفت کوي ویلي اوس وخت راغلی چې قذافي د ازل لیکلي ومني. هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري. امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په هلمند ولایت کې خلکو د وسلوالو طالبانو یو کمانډر یا قماندان وژل دي او د افغان چارواکو دخلي وایي چې خلک به نور د وسلوالو طالبانو ظلمونه نزغمي. د دې مقاله مهمه برخه فرخنده وزیر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز کې ری ریویرا اور تیمور شاه لیکي د افغانستان په یو کلی کې خلک راپاسېدل او د وسلوالو طالبانو یو کمانډر یې وژو. د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې خلکو له هغې وروسته یو طالب کمانډر د خپل ساتونکو سره په کاڼو وژلې. کله چې وسوالو طالبانو د دغه کلی یو شپېته کلن مشر پردې ووژو چې دی د حکومت سره مرسته کوي. افغان چارواکي وایي دا د طالبانو د هغه ظلمونو عکس العمل دی چې په افغانانو یې کړی دی. د هلمند گورنر بیاند داود احمدي وایي خلک به نور د وسوالو طالبانو ظلمونه ونه زغمي او دوی چې کله هم ظلم کوي نو لاس پی نیول کیږي. دغه پیخه له هغه وروسته شوی کله چې د افغانستان شمال شرقي ولایت کونړ کې وسلوالو طالبانو د افغان ملي پوز دوه کسان هغه مهال ووجل کله چې دوی په رخصتۍ کورونو ته روان وو. لیکوالان وایي دغه دواړه پیخه د یو بل سره تړاو نه لري خو دا خبره څرګندوي چې په دغه هیواد کې یاغیتوب سره لدې هر ځای رامنځته کېدی شي چې ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې په لومړي ځل په تیرو 15 کلونو کې د تشدد په پیخو کې کمی راغلی. د نیټو یو بیان کاستین جیکوبسن وای د پروسه کال هم په دې شپاړسونو کې د دښمن له لوري په حملو کې دولس وارې کمې راغلی. نیټو چارواکي زیاتوي په عمومي توګه په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی، خو دا هم وایي د تیر کال په نسبت سږ کال په یو شمېر سیمو کې حالات یو څه ښه شوي دي. ورځپاڼه د هلمند ناوکلی د یو مشر حاجی احمد شاه د خلی لیکي د وسوالو طالبانو له لاسه د ده په فکر په ناوکلی کې د هغه په ګډون هیڅوک هم خپل ځان محفوظه نه ګڼي. احمد شاه خان دا هم وایي کله چې ستا پلار او ورور یو څوک ستا په وړاندې ووژني، نو دغه بیا په خلکو کې مزاحمت پیدا کوي.
تاسو مشال رادیو اوري او سم یو بل نړیواله ورسپانه ته کتنه لرو. ورسپانه واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان اولس زړونه او ذهنونه غټلو لپاره د امریکا د خبرونو چلوونکو ادارې د پاکستان ټلویزیونونو سره د تړون په لټون کې دي. سیډونکو وایي پاکستانی میډیا کې د امریکا پر ضد خبرې کول یو آسان کار دی، ځکه چې شخصي ټلویزیونونه د حکومت پر اشتهاراتو خپل ادارې چلوي. د مقاله نورې مهمه برخه د ګلایاس نورو.
ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې د پیو ادارې نظر پښتنه خای یوازې 12% پاکستانیان د امریکا لپاره مثبت نظر لري. د خبرونو چلوونکې ډله چې بورډ اف گورنرز ورته ویل کیږي د امریکا غږ ریډیو ته خپل نظر ورکړی دی او یو نوټس یې جاری کړی دی چې په پاکستان کې یو بل ټلویزیون سره د تړون په لټون کې دي. ورسپانه لیکي چې په بنیادی توګه داسې ادارې په لټون کې دي چې د پاکستان ټلویزیون کې ډیر زیات اثر لري. نوې ادارې سره تړون کې بعد د امریکا غږ ریډیو سره په ګډه پروګرامونه جوړوي او یا به خبروي. پروګرامونه به په اردو جبه کې وی. د پروګرامونو کې به په روانو چارو، نړیوال چارو او د امریکا او د پاکستان په اړیکو به بحثونه وی. ورسپانه لیکي چې د دې پروګرامونو کوربا به په واشنگتن کې وی او د اداري کنټرول به ورسره وی. ورسپانه پښتنه راپورته کوي ولی بورډ اف گورنرز په دې خبره باور لري چې د واشنگتن نه منزور شوی اداري به وی، په اردو جبه کې به وی او متوازن به هم وی. نو آیا دا به د پاکستان ټلویزیونونو لپاره د قبولولو وړ وی؟ ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستانی ټلویزیونونو کې داسې قسمه تجربه شوې دي. د امریکا غږ د 50 منټو پروګرام د پاکستان په ایکسپریس ټلویزیون خبريږي او د سروې تر مخه 0.2% پاکستانی ولس دا پروګرام ګوري. همدغه شان په جیو ټلویزیون پروګرام 5 میلیونه پاکستانی ولس ګوري، خو دا ټلویزیون د امریکا پر ضد ولس راپارولو، ګنګوسو او سازشي نظری خبروي. ورسپانه زتبی چې کله اسامه بن لادن په اپټاباد کې وژل شو، نو د جیو ټلویزیون مشهور کوربا حامد میر په خپل پروګرام کې اسامه شهید وګرځولو. په 2008 کال کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه هم د بورډ اف گورنرز نه غوښتنه کړې وه چې د جیو ټلویزیون سره تړون ختم کړي. ورسپانه د بورډ اف گورنرز ویاندی لیتیتیا کینګ د خلیلی کی چې جیو ټلویزیون سره د تړون موده په نومبر میاشت کې پوره کیږي او مجوزه پروګرام پر ځای به بل پروګرام راځي او د دې لپاره د جیو ټلویزیون بولې هم په پام کې نیول شوې ده. ورسپانه لیکي امریکا غږ جیو ټلویزیون ته څومره پیسې ورکوي، د دې امتیاز حق له هغو سره دی چې څوک دا معلومات ورکوي، خو پاکستان کې ټولو ته معلومه ده چې امریکا پاکستانی میډیا کمپنو ته پیسې ورکوي. ورسپانه د پاکستان یو سیډونکی هما یوسف د خلی لیکي چې پاکستانی میډیا کې د امریکا پر ضد خبرې کول یو آسان کار دی، ځکه چې شخصي ټلویزیونونه د حکومت پر اشتهاراتو خپل اداري چلوي. ورسپانه جتبی کچری دا خبره ریښتیا وي، نو واشنگتن څومره پیسې هم پاکستانی میډیا کمپنو ته ورکړي، د امریکا په اړه ولس رائے نشي بدلیدلې.
تاسو مشال رادیو اوریکا ته هم د ایران په پوهنتونونو کې هلکان او نجونې جدا جدا زده کړې کوي، خو دغه تا په نرسري سکولونو یا وړکتونونو کې د زده کړو یو ځای ورکول کیږي. خو اوس د ایران حکومت یو پریکړه کړې ده چې لمخې به په وړکتونونو کې هم ماشومان او ماشومان نجونې جدا ساتل کیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور درته داوود خټک په پښتو وړاندې کوي.
د ایران حکومت یو پریکړه کړې ده چې تر مخه به اوس په سکولونو کې د ادنا جماعت ماشومان او ماشومانې جدا جدا زده کړې کوي. دغه پریکړه د ایران د تعلیم د وزارت لخوا جاری کړې شوې په یو تازه حکمنامه کې شوې ده. د دغه حکمنامې تر مخه د هیواد په ټولو سکولونو کې به د ادنا جماعت ماشومان او ماشومانې جدا جدا زده کړې کوي، ولی په هغه صورت کې چرته چې د سکول د ماشومانو تعداد د مقرر شوي تعداد نه کم وي، دغه زده کړې به یو ځای ورکول کیږي. د ایران په پوهنتونونو کې هلکان او جنکې جدا جدا زده کړې کوي، ولی پرایمری سکولونه چې زیاتره شخصي یا پرایویټ دي، جنکې او هلکانو ته پکې یو ځای تعلیم ورکول کیږي. د د فرانس په سر خار پیرس کې یو ماهر تعلیم سعید پیوندی وای چې د ایران د حکومت د دې ګام مقصد په دغه پرایویټ سکولونو کې د هلکانو او جینکو جدا کول دي. د پیوندی په وینا د ایران حکومت په پرایویټ سکولونو کنټرول نه لري او غواړي چې دغه حکمنامې تر مخه په پرایویټ سکولونو کې تعلیمي نظام په دغه توګه کنټرول کړي.
تازه مشال رادیو اور پاکستان کې د امریکا سفارت هغه خبرونه رد کړي چې غنې سلور امریکایان په خبرت د پولیسو د اجازه او چک پوسټ کې د ودریدو پرته نه نوتی وو. په دې اړه خبرونه یو شمېر پاکستانی مطبوعات کې خبري شوې وو. غلام غوصله نور تفصیل سره.
تیر ورځ په پاکستانی مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي وو چې سلور امریکایانو په پیښور کې د موټروی ټول پلازې خوا کې د پولیسو چوکۍ بغیر د تپوسا کراس کړی وو او د پولیسو د اشاره باوجود نه وو ودرېدلی. په دې لړ کې د امریکې د سفارتخانې نه یو خبر پانه خبره شوې ده چې په کې لیکل شوې دي چې دغه خبر بالکل غلط دی او کوم سلور امریکایان چې د پیښور موټروی د ټول پلازې د لارې پیښور ته داخل شوي وو هغوی په دفتری کار په اسلام آباد کې د امریکې د سفارتخانې نه په پیښور کې د امریکې کونسلیټ ته راغلي وو او د پیښور موټروی ټول پلازې د پولیسو په اجازه پیښور ته داخل شوي وو او د پاکستان د جنرال هیډکوارټرز اجازتنامه یا ان او سی ورسره هم وه. په دې لړ کې د امریکې د سفارتخانې قائم مقام ویاندې سیوبن اوټ جج مشال ریډیو ته وویل:
The reality is that nothing happened, that U.S. officials yesterday went through a checkpoint. They were waved through by the police.
حقیقت دا دی چې دارنګه هیڅ قسمه واقعیا مخته نه دراغلی. وړما ورز امریکایي کارکونکو د دغه چیک پوسټ نه وتلی وو. پولیسو هغوی ودرولی وو. پولیسو د هغوی نه د اجازتنامې کاغذونه غوښتلی وو کوم چې د هغې سره په دغه محل موجود وو او داسې هیڅ قسمه واقعیا مخته نه دراغلی او دغه قصه ټوله غلطه ده.
And so there was no incident, there was no problem at all, so this this story is completely false.
هم په دې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د دې واقعې په اړه څه قسمه معلومات نشته او هغوی هم په پاکستانی مطبوعاتو کې هم دغه لوستي وو چې ګنې د امریکایي سفارتخانې کارکونکي د چیک پوسټ پولیسو ته نه وو ودرېدلي.
یره زما خپل ځانې په دې باندې مطلب چې انفارمیشن نشته دی او مطلب چې دا واقعیت ما هم دغه رنګه اخبار کې کتلی دي او دې کې شک نشته چې ان او سي چې کومه د حکومت د طرف نه ضرورت دی چې ان او سي نه وي نو په مطلب یې کارولې شي چې ان او سي وي نو مطلب دی چې دا هیڅ مطلب قانوني دا کوم شکرې نو بیا هغه څوک کارولې نشي.
د امریکې د سفارتخانې نه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې د امریکایي میشن ټول کارمندان د پاکستان د قانون مطابق کار کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو روسي خبری خبرونه په دې برخه کې د روژې په اړه ځانګړي خبري اترې لرو او دا وربا تاسو د مفتي عبدالغنی خبري اترې واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
مفتی عبدالغنی ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ خطیب ضلع بنو. رمضان المبارک د اسلام په تاریخ کې یو انتهائی مبارک میاشت ده چې د دې مبارک والی تقریبا د دریو شوونو دوه جنه ده چې یو قرآن پاک په دې میاشت کې نازل شوی او دویمه خبره ده چې لیلۃ القدر غوندې عظیمه شپه چې یوه شپه د دې د زرو میاشتو برابره ده او دریم د رمضان د اهمیت وجنا چې الله تعالی په قران پاک کې د ذکر کړي نو په دې وجوهاتو سره رمضان المبارک د په د اسلامي تاریخ کې یو عظیم میاشت ده. په دې کې چې څومره مسلمان کوشش وکي عبادتونه وکي یقینا چې د دې برکتونه به په ټول کال کې دا به په مخ وردرومي. یو خو اخروی فواید دي او بل د دین علاوه دنیوي فواید هم شته اخروی فواید خود الله تعالی هغه نعمتونه چې د جنت په حواله باندې الله تعالی ذکر کړی دي چې جنت کې به الله تعالی د تکوم انعامات ورکړي، او بل په دې رمضان کې د جهنم نه الله تعالی په یو کثیر مقدار باندې جهنميان د جهنم د عذاب نه آزادی، او د دې نه علاوه چې څومره ګناهونه دي الله تعالی د هغه مغفرت ورته کوي او شیطانان په دې میاشت کې وتړل شي. بنیادی خبره دا ده چې د انسان نفس دا د رمضان په دې میاشت کې لږ خوار غوندې شي. هسې خو ټول کال انسان داسې خوراکونه وکړي چې د هغې په وجه سره نفس دا یو ډېر په ترقی او په غلو باندې وي، نو هر بد کار چې وي دا یې خواهش لري. نو رمضان یوه داسې میاشت ده چې د ده نفس الله تعالی د دې روژې په برکت سره ذلیل کړي. بل د رمضان په برکت سره هر سړی د بل مسلمان سره د ښېګڼې په نظر باندې کوشش یې دا وي چې بل مسلمان ورور سره زه ښېګڼه وکړم، ګاونډي سره ښېګڼه وکړم، د چا په کور کې چې څه نه وي هغې ته زه څه شی ورکړم. رحم معامله په رمضان کې نسبتا د نورو میاشتو په حواله باندې ډېره زیاته وي. او بل فضایل خو په حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم کې دومره ذکر شوی دی چې کوم سړی د بل مسلمان په حاجت کې شي الله تعالی به د ټول حاجتونه پوره کړي. نو دی وجنه ټول مسلمانانو ته پکار دی چې دا یو مبارک میاشت ده، په دې کې د یتیمانو خیال وساتي، د غریبانو خیال دی وساتي، او کونډو رندو خیال دی وساتي. چې کله سړی سوچ وکړي چې زما بچیان دې ښه خوراک ته ناست وي، نو هلته یتیم که وږی وي، نو دا به ډېره د افسوس خبره وي. یوه کونډه ده، خوند یې وفات شوی، که د یوه سړي خپله کورواله ښه خوراک ته ناست وي، نو کوشش دې وکړي چې کونډې ته هم ورکړي، او کم از کم د باندې خو زکات هم فرض کېږي چې د دې غریبانو یتیمانانو او د کونډو رندو په هغې زکات کې هم د دوی حصه وکړي. نو رمضان کې الحمدلله په هر مسلمان باندې تراوی هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قول مطابق د د عمل مطابق سنت مؤکده ګرځېدلې دي. په هر یو کس باندې شل رکعاته تراویح دا سنت مؤکده دي، لکه څنګه چې دا سنت مؤکده دي داسې ختم قرآن هم په دې تراویحو کې سنت مؤکده ده. نو په کار داده چې هر یو مسلمان رور دا په دې تراویحو کې حصہ واخلي، او بیا ختم قرآن په کولو کې هم حصہ واخلي، ډېره زیاته د برکت ته میاشته. او ان شاء الله العزیز چا چې حصہ اخستې ده هغه هم په دنیا کې هم سرخرو دي، او په آخرت کې هم الله تعالی د توانیک بدل ورکړي. مسلونه طریقہ علما کرام چې کومه بیانوي تقریبا 20 ورځو کې در 20 ورځو کې په دې کې پکار دی چې سړی قرآن پاک ختم کړي په تراویحو کې، او د دې نه علاوه لکه عام معمول مطابق زنه داسې هم کوي چې په شپه کې ختم وکړي، زنه په درې ورځو کې کوي، زنه په پنځو کې وکړي، زنه په لسو کې وکړي. لکه د مقتدیانو د امام او د قاری صاحب په اتفاق سره چې څومره ورځې تیر شي، نو بهتره دا ده چې په هغې باندې د دوی اتفاق راشي. خو که چېرته سنت نبوي صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وشي، نو هغې کې به دایي چې نه به په مقتدیانو باندې بوجي او نه به په امام صاحب باندې بوجي، هغه ډېره بهتره ده. په دې کې خو قاری صاحب هم دومره سپیډ ووهي چې مقتدیان د ده په تلاوت باندې نه پوهېږي، او خپله بعضې مقدی هم نه په باندې پوهېږي. نو په دې نه بهتره دا ده چې قرآن پاک خو الله تعالی حکم دی چې دی به په داسې انداز باندې تلاوت کوي چې لفظن لفظن ورتل القرآن ترتیله، نو هر سړي ته چې په صحیح انداز باندې پته ولګي.
انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
SMS پیغامونه
ل مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله. د خبرونه په دې برخه کې وخت لږ لرو، خو ستاسو یو سوي سیمه مورا اخیستې دي. عرفان الله مونږ ته د هنګو د سروخیل د محمود آباد نه سیمه کړو یو شیر مونږ ته سوال لري چې وای راشه که راځینو هر کله درته ویل شم، لار درته د سترګو په بڼو جارو کولې شم، مینا او خلوص لرم، دومره خوار مې مګنه که هیڅ را سره نشته، نو د اجر خو در کولې شم. د غرض رڼا خور د کوټینه د اختر په اړه د مشال د اختر
نظر لپاره سلور جوړه کلی کړي دی او موږ ته اس ام اس لګلې او بیا یو شیر هم استولې دی او هغه شیر بیا ډالې کړي دی سمدین کاکړ ته. دغه راز موږ ته احمد زی هم اس ام اس کړي دی او لیکلي دی چې لوګر جان زنده‌باد او ټول ته سلامونه ویلي دي. خو موږ سره وخت نشته چې نور اس ام اسونه هم تاسو ته ولولو، بس د نن اس ام اسونه هم دومره. او سم د لنډ خبرونو وار رسیدل، بیا هم نجیب امیر ته وار ورکو چې د دې سات لنډ خبرونه درته وایي.
په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم په غوښتنه نن بازارونه، سکولونه او دفترونه تړل شوي. په کوټه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان ژوبل شوي. پېښور کې خبریالانو د ځان د تحفظ لپاره د حکومت خلاف مظاهره وکړه. په افغانستان کې دوه جرمنیان تر اتم شوي او داسې ویره ده چې کېدای شي دا دواړه برمته شوي وي. په کابل کې سلګونو خلکو نن د انتخاباتو د کمیسیون خلاف مظاهره وکړه او ترابلس کې یاغیان وایي د قذافي د پټېدو ځای ته نږدې شوي دي.
له نجیب عامر څخه په مننه چې نن ورځ درته دم په دم تازه خبرونه وویل او د خبرونې وروستۍ شیبو ته راورسیدلو. سبا به بیا هم مشال رادیو له تاسو سره وي او تاسو ته به خوندور پروګرامونه لکه د نن په شان ولري. او دغه پروګرامونه تاسو کولی شئ مشال رادیو ډاټ کام کې هم واوري. تر سبا مو په لوی او پاک خدای سپروزه حسیب شهید او د خبرونې تخنیکی همکار جنتن هم له تاسو مخخه غوړي. سبا به بیا هم لتا سره یو تاسو په همدې سپو وی یو ډیوا رادیو اوریتاس ته خمه خمه او خ روزه ماته غړو علامه ملشه.